لاس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې به په یو راپور کې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال کې ډیر ژر د طالبانو تر ګواښ لاندې سیمو کې پوځي عملیات پیلیږي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سر ټکی، په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن شپږمې ورځې ته وغځېدې. په جوزجان ولایت کې د حکومتي ځواکونو د یوې قطعې قمندان تیره شپه له خپل طالب زوی سره په جګړه کې ووژل شو، او د فرانسې ولسمشر وایي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به په راروانه میاشت کې د اوکراین د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې نن شپږمې ورځې ته وغځېدې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې خبرې تیره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نیمه شپه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن یعنی سه شنبه هم دوام وکړي، او دوی به هڅه وکړي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایی کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د دوو طالب قمندانانو په حواله هغه ورکړل شوي راپورونه رد کړل چې وایي په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره له هر راز موافقه وروسته د افغان ځواکونو دفاع وکړو. هغه زیاتوي ټول اړخونه پر دې سلا شوي دي چې د افغانستان د راتلونکي پریکړه به په بین الافغاني خبرو کې کیږي. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د یوې 50 کسیزې ډلې قمندان تیره شپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووژل شو. د فیض آباد ولسوال انجینیر الف شاه ازادۍ راډیو ته وویل، شپېته کلن باز محمد د پاوڅ پخوانی ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قمندان او فریدون زوی وسلوال طالب و چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کو. د دې پلار او زوی دښمنی د افغانستان د جګړې رښتینی روایت دی. په دې اړه په یو راپور کې چې تیره ورځ له ازادۍ راډیو خپور شو، باز محمد وسلوال مخالفین سولې ته هڅول.
آخر جنگ، آخر هر چیز به صورت و این بدبختی را آورده شیستیم، ما مردم از مفهومی آورده شیستیم. اگر بفهم بیدن صورت دیگه هیچ رایی در یه وطن، در یه مملکت هم نیست. و هر جایی هم، هر مملکتی هم که جنگ شده، آخر صورت بوده.
د فیض آباد ولسوال وویل ډګروال باز محمد او یولس سرتیری چې د تیرې شپې په نښته کې وژل شوي وو نن خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو او څو تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان روحله احمدزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په شولګری کې د طالبانو نظامی مسؤول مولوي شیرین او د طالبانو بل قمندان نورالهادي له خپلو نورو ملګرو سره د دوشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
د شولګری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول هم درازو وژل شو. له دوی سره یو کلیدي او مهم سرګروپ و چې هغه هم په دې ډله کې وژل شو، او تر څنګ یې 12 کسه نور د دوی افرادو چې هغه هم په همدغه هوایي برید کې وژل شوي.
د احمدزي په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تاکل شوی چې د روسیې ولسمشر نن د اګوست په 28مه له خپل ترک سیال سره په مسکو کې وګوري. د کرملین رسمي ویبپاڼې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ولادیمیر پوتین به له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژوکوفسکي ښارګوټي کې په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې او د ترکیې او روسیې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. اردوغان په داسې حال کې مسکو ته رسېدلی چې د سوریې پاوز په ادلب ښار کې، هلته چې مسکو او انقرې غیر نظامی زون اعلان کړی دی، د وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. اردوغان پرون وویل چې په ادلب کې د سوریې د رژیم لخوا سرغړونې کېږي، خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې به له منځه یوړل شي. د حریات ورځپاڼې د راپور له مخې اردوغان همداراز ویلي چې ترکي ځواکونه به ډېر ژر سوریې ته ننوځي. راپورونه وایي چې ایران ښایي فضا ته د یو توغندي د استولو په مقصد د درېیمې هڅې لپاره تیاری نیسي. د امریکا ان پی آر راډیو له پلانټ نومې تجارتي کمپنۍ څخه د ترلاسه شویو ساتلایت تصویرونو په اساس دا راپور ورکړی. په یو تصویر کې چې د اګست په 24مه اخیستل شوی لیدل کېږي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې د راکټونو د توغولو ځانګړي لانچر ته آبی رنگ ورکړل شوی. پر دې لانچار د تیر ځل د ناکامې هڅې پر مهال د سوځېدو نښې پاتې وې او ران ویجاړ پروت و. د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې فضا ته د توغندیو د استولو لپاره د ایران هڅې ناکامې شوې. د ان پی آر د راپور له مخې په یو بل تصویر کې هغې ودانۍ ته چې ایران خپل توغندي پکې مونتاژ کوي نږدې د موټرو تګ راتګ لیدل کېږي. له دې مخکې د ایران مهر خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران د 2000 کال تر مارچ میاشتې پورې درې سټلایټونه فضا ته د استولو لپاره چمتو کړي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به په راروانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلي مکرون پرون د فرانسې په بیارېتس ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G8 په سرمشریزه کې وویل چې د یوې ګټورې سرمشریزه لپاره شرایط برابر دي. هغه دا هم وویل چې دا خبرې به په سپتمبر میاشت کې وشي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو رابولم چې د خپرونې لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د هیواد په شمال کې په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون خبره کوي. د دفاع وزارت چارواکي په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیاتو ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دفاع وزارت مسؤلین که څه هم د دغو عملیاتو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي دا مهال په بلخ او کندز ولایتونو کې عملیات په بریالیتوب روان دي او وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دغه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر ګواښ لاندې دي خلکو ته ښه زیری ولري. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د نوي پرمختګ
همزمان عملیات های نیروهای امنیتی
دیوی همه حال از موج امنیتی ځواکونه په تخار او سرپل او هم به ډیر ژر په بدخشان کې عملیات ترسره کړي. له طالبانو څخه د کرانو منجان ولسوالۍ د نیولو عملیاتي پلان بشپړ سوی، ډیر ژر به عملي سي. زموږ عملیات دوام کوي، لا ډیریږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډیرو نږدې وختونو کې به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لویو بدلونونو شاهد وي. شغلی امان ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال ځکه د عملیاتو تمرکز پر بلخ ولایت دی چې وسلوالو طالبانو له نورو ولایتونو لکه فاریاب او سرپل څخه بلخ ته مخه کړې او د دغه ولایت د څو ولسوالیو د نیولو نیت یې درلود، خو د نوموړي په خبره اوس دا ګواښ نسته. یوازې شمال نه، بلکې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد له 12 تر 15 ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات لري او ورسره وسلوالو مخالفینو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. خو وسلوالو طالبانو تر ډیره دوی ته د اوښتو تلفاتو اداوې رد کړي دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي دا مهال د سولې مذاکراتو په نهم او حساس پړاو کې دي. دواړه لوري تمه لري چې یو احتمالي توافق ته به ورسیږي. یو له دغو مهمو پرېکړو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویشوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تازه څرګندونو کې چې د دوشنبه په ورځ په فرانسې کې د G8 سرمشریزي په تندو کې خبريالانو ته کولې، د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه وویل چې له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره زماني مهال ویش نسته.
No, John,
دوی محلویش یا هر څه چې بولی نسته بیره نه ده. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلی سو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل سي. موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او وبګورو چې څه کیږي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي و چې د جګړو په دوام سره نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل سي. افغان حکومت هم پر داسې سولې ټینګار کوي چې د دوی په خبره په اوږد مهال کې د هیواد لپاره ګټور واوسیږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د سهار له د مازدیګر تر وو هر ورځ خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د آزادی رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له وو د مازدیګر تر وو آزادی رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مهم مطالب خپره شوي دي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه تبصری او مقالې خپرې کړې. مسیر ورځپاڼې خپله سرمقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره د افغاني پلاوي برخلیک نامعلوم دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د یوې ممکنه هوکړې نه وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت دغو خبرو ته 15 کسیز پلاوی ټاکلی، خو دا لا معلومه نه ده چې غړي څوک دي. خو د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې په دې 15 کسیز پلاوی کې و حکومتي هاوتۍ د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو اقشارو استازیتوب کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې حکومت هڅه کوي چې دغه پلاوی مشري د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سلام رحیمی وکړي، خو د پلاوی نورو غړو له دې پریکړې سره مخالفت کړی. ورځپاڼه لیکي که رښتیا هم د دغه پلاوي مشري حکومت په خپل لاس کې اخلي، نو آیا طالبان به له دې پلاوي سره موافقه وکړي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندې له دې طالبانو ویلي چې له حکومت سره د یو اړخ په توګه خبرې کوي، نه د حکومت په توګه. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کوي چې باید بین الافغاني خبرې جدي ونیول شي، ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که په بین الافغاني خبرو اترو کې ستونزې پیدا کیږي، بدې پایلې به ولري. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دي چې اختلافات باید یوې خوا ته کړل شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اجماع رامنځته شي. سرمقاله لیکونکي لیکي یو شمېر سیاستوالو ورته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره په 15 کسیز پلاوي کې داسې کسان شامل کړي چې د حکومت تر تاثیر لاندې وي او د سولې په خبرو کې د حکومت د مشرانو له ګټو دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه کسانو ورته ویلي چې په همدې خاطر حکومت دغه 15 کسیز پلاوي نمونه نه ښکاره کوي. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کړې چې باید د حکومت مشران د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او د سولې له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. او سرخط ورځپاڼې بیا د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. ورځپاڼې په دې اړه په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي چې د جګړې ښکېلو اړخونو پر عامو خلکو اور بل کړی. د مطلب لیکوال لیکي چې په کابل کې د واده پر مراسمو له حملې رانیولې، بیا د پکتیا په زرمت کې پر ملکیانو حمله او د غشان د لوګر روسي پیښه چې لامل یې د یوې کورنۍ یو غړی ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون نور ټپیان شول، پر ولسي وګړو د جګړې د ښکېلو اړخونو له لورې د حملو بېلګې دي. د مطلب لیکوال وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډلې د مسول عزیز احمد تسل قول لیکلي چې روان اګست میاشت هم د تیرې جولای میاشتې په څیر د ملکیانو لپاره خونړی و. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د سولې د خبرو سره هم مهاله د ملکیانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره رښتینې اراده نه لري. لیکوال لیکي که پر ولسي وګړو حملې همداسې دوام پیدا کړي، نو ناوړه پایلې به ولري.
سندرو میلمانه د آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.